اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې خپل کورنۍ سره روغ او رمټ اوسئ. زه سید ریاض تاسو ته د پوهې نننۍ مجله وړاندې کوم. د تیر په شان د ازل هم درته په خبرونه کې د تخنیک، چاپیریال او هنر اړوند په زړه پورې بیلابیل مطالب لرو. په دې هیله چې خبرونه تر پایه را سره تعقیب کړئ. د نورو تر څنګ په خبرونه کې دا هم وینئ، د کمپیوټر په مرسته د تولید شو عکسونو لپاره کوم قواعد شته؟ آیا لوګو څخه د پلاستیک ډیرې کوچنۍ ذرې جلا کیدی شي؟ او په پولند کې په اورګاډي کې د کلتوري سفر په حق لاره ته هم یو مطلب لرو. پرونه ته خراب لاست. نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی او ورځ تر بلې په دې برخه کې نوي نوښتونه او پرمختګونه رامنځته کیږي. د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ډیر کارونه ترسره کیدای شي. خای په وروستیو کې مې په تلویزیون کې ځینې داسې اعلانونه هم لیدلي وي چې د فلمي نړۍ مشهور ستوري پکې وي، خو ډیر دغه ډول انځورونه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته چمتو کیږي. د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو امکانات څو اړخیزه دي، خو له هغې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې احتمال هم ډیر دی. د دغه ټکنالوژي په مرسته کارونکي کولای شي په بشپړ ډول نوي تصویرونه تولید کړي، او هغه هم پرته له اخلاقي محدودیتونو څخه. یعنی یو څوک کولای شي د یو چا بربند عکس تولید کړي. د مصنوعي ځیرکتیا ځینې سافټویرونه په انټرنیټ کې په وړیا ډول موجود دي او هر څوک ورته لاسرسی لري، خو د دې ډول عکسونو لپاره کوم قواعد هم شته؟
د وړیا مصنوعي ځیرکتیا یو سافټویر دغه وخت دغه بیولوژیکي سفر محاسبه کړی. د هغو روزل سوو موډلونو په مرسته چې سیستم ته وایي سترګه څه ده، فزه څنګه ښکاري، یعنی دا چې یو انسان څنګه جوړ سوی دی، دا د کارونکو په تصور پورې اړه لري چې دغه محاسبه سوی تصویر او تولید سوی کلیپ څه رنګه ورته ښکاري. مصنوعي ځیرکتیا حدود نه پیژني.
یو مصنوعي ځیرکتیا طبعاً اخلاق نه لري. طبیعي ده چې زه کولی سم د خپلې خوښې عکسونه یو له بل سره یو ځای کړم.
او په دې ډول مصنوعي ځیرکتیا د بربندو او غیر اخلاقي تصویرونو په تولید کې هم کارېدلی سي. دا چې هغوی ته تقاضا څومره ډېره ده، د وړیا روزنو د ماډلونو موجود لیست ته له نظر اچولو څخه ښکاري. د چیټ جی پی ټی د رامنځته کوونکي اوپن آل په نوم پلیټ فارم د تصویرونو په تولید کې د کلاود پر میتود تکیه کوي. دا په دې معنی چې د تصویر اصلي محاسبه په کنټرول سوو سرورونو کې ترسره کیږي. دغه سیستم د تصویر توهینامیز اړخونه ردوي. د مثال په ډول له مشهورو کسانو سره، برعکس د مصنوعي ځیرکتیا وړیا پروګرامونه پر شخصي کمپیوټرونو پر مخ ځي. له همدې کبله د محتوا لپاره کوم محدودیت نشته. کلاود بیا تر یوې اندازې کنټرول ته لاره هواروي.
سړی طبعاً کولی سي د کارونکو د ځینو غوښتنو او د ځینو تقاضاو مخه ونیسي. دا د مثال په ډول د چیټ جی پی ټی د متن د تولید لپاره جوړ سوی، چیرې چې ویل کیږي داسې پوښتنو ته جواب نسم ورکولی، او یا هم دا یو جنجالي موضوع ده. او همدا کار سړی د تصویرونو په تولید کې هم کولی سي، خو زه فکر نه کوم چې په دې ډول به په اصل کې له ناوړې ګټې اخیستنې مخنیوی وسي. سړی کولی سي هغه محدود کړي.
او د روزنې د ماډلونو په ډله کې د اصلي انسانانو ماډلونه هم مخ په زیاتېدو دي، لکه هنرمن کریستن بیل. د هغه ماډل هم ډاونلود کیدای او له شخصي غوښتنو سره عیارېدای سي. د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوي تصویرونه په پای کې په غولون کې ډول اصلي ښکاري. له قانوني پلوه یوه خړه ساحه.
همدا اوس لا تخنیکي قواعد موجود دي. د مثال په ډول د کار د خوندیتوب او یا هم له طبیعي څخه د مخنیوي په برخه کې، او کولای شو هغه اوس عملي کړو. همدارنګه له ارقامو څخه د ساتنې عمومي مقررات، دا به یو لویه ننګونه وي چې له دا ډول پرمختګ سره سړی هم قدم شي.
اوس د تخنیکي محدودیتونو وخت تیر شوی دی. د تصویر جوړونکي د هر چا په اختیار کې دي او هر ډول پرمختګ ته غاړه ږدي، همدارنګه د استعمال هر ډول ته هم. د دې مخه هم نیول کیږي چې دغه ډول پرمختګونه به یوازې د ټولنیزو غوښتنو سره په همغږي حرکت وکړي، او سړی کولای سي هغه تر یو محدود حد پورې بیرته راوګرځوي. په دې ډول دغه شبکه په جالي تصویرونو سره اصلي کسان احساسوي. ولادیمیر پوتین د ټانک مخې ته د سولې لیوې کوترې سره د داسې و تصویر لپاره د کریستیان بینفیلټ دغه سیستم 10 ثانیو ته لا اړتیا نه لري.
په حقیقت کې سړی نن ورځ دا نسی ویلې چې دغه تصویر د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوی او که اصلي دی. د هغه کیفیت ډیر عالی دی. په دې ډول موږ په اطمینان سره داسې عصر ته داخلي جو چې باید په دقت سره هر څه له نظر تیر کړو. او زما غوښتنه هم ده هغه تصویرونه چې د مصنوعي ځیرکتیا لخوا جوړ شوی پټه نقشه باید ولري چې سړی ور باندې پوسی چې دغه تصویر طبیعي منشأ نه لري.
د مصنوعي ځیرکتیا دغه نوی تخنیک کچيري په معقول ډول وکارول سي نو ډیر ښه او ښکلی اړخونه لري. د مثال په ډول یو فرانسوي هنرمند دغه سفر د موډ د سلو کلونو په ترس کې تصور کړی دی. دغه فلم هم د مصنوعي ځیرکتیا د یو پرګرام لخوا جوړ شوی دی.
د بیلګې په ډول د چیټ جی پی ټی په نوم مصنوعي ځیرکتیا بیا خپلې ښېګڼې هم لري. ان کولای شي چې یو وګړه مقاله ورته وړاندې کړي او ورته وایي چې هغه درته خلاصه کړي، یا کولای شي چې یو موضوع ورته وټاکي او بشپړه مقاله پرې درته ولیکي. خو د ټکنالوژۍ د پرمختګ ترڅنګ د هغې مدیریت هم یو لویه ننګونه ده. د اتومي کثافاتو یا ضایعاتو له نوم سره بلدي یو مهمه موضوع د دغو کثافاتو یا ضایعاتو چې په راډیو اکټیو وړانګو ککړې وي د ذخیره کولو ده چې انسانان او چاپیریال ترې زیانمن نشي. د فنلند لویدي ساحل مخته د اولکیتولو په ټاپو کې په نړیواله کچه د اټومي کثافاتو د زیرمه کولو لومړنی ځای جوړیږي. په دغه ځای کې د ځمکې په ژوره کې باید په لوړه کچه په راډیو اکټیو وړانګو ککړ زایت یا پاتې شونی پټ کړی شي. دغه هیواد د شاوخوا 15 کلونو ساختماني کارونو وروسته اوس په نړیواله سطح مخکښ رول په غاړه لري. د ضایعاتو د ذخیره کولو دغه ځای به څه وخت پرانستل شي؟ جزئیات ته به په ویډیو کې زیر شو.
په ټول نړۍ کې 250,000 ټنه هستوي زبالې چې د راډیو اکټیفي ککړتیا کچه ډیره لوړه ده ذخیره کیږي. په ځینو ځایونو کې په سختۍ سره تجزیه کیدونکي دغه زهر چاپیریال ته خپرېږي، خو نه په فنلند کې. فنلند به اوس وخت کې د نړۍ په سطح د یوازیني هیواد په توګه د اټومي زبالو لومړنی لاګر یا زیرمه جوړوي. له هلسنګي څخه په کډ 3 ساتل لري د یورایو کې په سیمه کې د اټومي انرژي د فابریکې څنګ ته د غزای اون کالو نوميږي. انتی جوستان دلتا د زمکه پیژندونکو د ډلې مشر دی. د غزای د جیولوژیکي شرایطو لامل انتخاب شوه دی.
دا دغه ډبر عمر څنګه 2 میلیارډ کال دی. هغه تقریبا هیڅ درز نه لري او وچه ده. موږ دلته د خوجو وبو کم حرکتونه لرو.
یورایو کې هر کال شاوخوا 1 میلیونه یورو د ملکیت مالیه له هغه شرکت څخه ترلاسه کوي چې د برېښنا فابریکا او دغه ذخیره ورپوري اړه لري. د غزه یوازې یو څو زره اوسیدونکي لري، خو هغوی خپل جلا سي مرکز، پالنځای، کتابخانه او ډیری سپورتي تاسیسات لري. د 9 میلیونه یورو په لګښت اوس یو بل سپورتي مرکز هم جوړیږي. موږ له ویسا جالونن سره وینو. هغه یو وخت خون کې ولڅ د پاسه 50 کلون راهیسې دلته
اوسېږي. په فنلند کې خلک د اټومي څار پر اداره باور لري. هغوی د انجینرانو پر مهارت تکیه کوي چې هر څه یې معاینه کړي دي. لنډه دا چې موږ حتی پر هغه څه چې اوس دلته پیښیږي
ویاړو.
دا خبره خای د زینو لپاره د تعجب وړ وي، ځکه چې لوړ راډیو اکټیفي اټومي کثافات عادي کثافات نه دي. هغه تر دې رساله سوزول شو هستوي سون توک څخه جوړ او کېدای شي د سلهاو زرا کلونو لپاره راډیو اکټیو پاتا او په دې ډول ژوند ته خطرناک وي. دا چې د سون له ملوس څخه د راډیو اکټیو وړانګو د راوتلو مخ ونیول شي، لومړی باید هغه په سمه توګه بستمندي شي. دا کار دلته په اون کالو کې د میسو په لوخي کې کیږي. بیا نو دغه لوخه په 400 متره ژورو کې پټيږي. بیا نو هر یوې په کانګریټي خاورو کې د کیږي در څو د زمکه اوبه راجذب کړي. دا ځکه کله چې اوبه ورنوزي کېدای شي میسي لوخي خراب شي. په پای کې تونل په خاورو ډ کیږي او په یو شپږ متر ډبل کانګریټي سرپوغ باندې لاکو مهر کیږي.
دا زموږ د ذخیره کولو لومړنی تونل دی. هغه 350 متر اوږد دی. موږ کولای شو څناڅه څلويش کپسولونه پکې ځای پر ځای.
دا چې میسي ظرفونه به څومره ژر خراب شي دا له بحث وړ ده. د اټومي خوندیتوب فنلندي چارواکي پر دې باور لري چې دا کار به کوم مهم خطر رامنځته نه کړي او یاده چې نور خنډونه به موجود وي.
موږ خپل پلان داسې پیاوړی طراحي کړی دی چې د غلطي محاسبي او یا د باندني تخریب کوونکو عواملو په صورت کې په دغه پلان کې د خوندیتوب تفاوت په نظر کې نیسو.
That's why we have the safety margins in our concept.
دغه مخزن باید د سلو کلونو په ترڅ کې ډکه او لاپسې پراخ شي. بیا به نو د تل لپاره لاکو مهر شي او څوک به د لمس کولو اجازه ونه لري. نور اروپایانو په خپلو سیمو کې د لوړ راډیو اکټیو اټومي کثافاتو د ذخیره کولو په وړاندې مظاهره کړي. نو ولې په یورا یو کې کنه؟
دغه په فنلند کې په متقابل ډول یو عام توافق وجود لري چې باید د زوبالو خام وخرو. موږ نه غواړو د غستون زارات من کو نسلونو ته پریږدو.
په دې کار سره به فنلند ډېر ژر د نړۍ لومړنی هیواد وي چې په دایمي توګه اټومي زوبالي ذخیره کوي.
د چاپیریال ککړتیا نن سبا په ټوله نړۍ کې په یو جدي ستونزه وخته ده. که هغه اټومي ضایعات یا کثافات دي او که هغه پلاستیکي کثافات دي، هر کال په سلونو ټنه پلاستیکی کثافات سمندرونو ته غورځيږي او د سمندري ژوو ژوند له سخت ګواښ سره مخامخ کړي دي. خو اوس د آلمان په لایپزیګ کې یو نوی تاسیس شوی شرکت غواړي د وړو یا کوچنیو حباب په مرسته له اوبو څخه مایکرو پلاستیک فلټر یا چان کړي او هغه مخکې له دې چې پلاستیک د رودونو له لارې سمندر ته ورسیږي. په سمندر کې د دغو مایکرو پلاستیک 80% له رودونو څخه راځي. آیا دغه نوې ټکنالوژي به په دې برخه کې مرسته وکړي؟
نړۍ له یوې ستونزې سره مخامخ ده. هر ځای په اوبو کې د پلاستیکو کوچنۍ ذرې لیدل کیږي چې د طبیعت او انسان لپاره خطر پېښوي. خو د حل یو لاره هم شته. دغه میکرو پلاستیک د اوبو د کوچنیو حبابونو په مرسته د اوبو سر ته انتقالیږي او په سادګۍ سره له منځه تلای سي. آیا په دې توګه به یو نړیوال مشکل په دومره اسانۍ سره حل سي او څه وخت؟ دا د رونالد دامان نظریه ده، یو انجینیر، د کمپنۍ بنسټ ایښودونکی او شای هم یو بریالی لید لرونکی.
دا میکرو یا کوچنی حباب په مرسته د فاضله اوبو تصفیه کول کومه نوې خبره نه ده. او ما په لندن کې د یو لکچر ورکولو پر وخت د میکرو پلاستیک په حق لا یو څه زده کړل. هغه هایدروپوف دی چې په اصل کې اوبه نه خوشیږي او ډیر ژر د اوبو په حبابونو کې ذخیره کیږي. ما بیا خپل روبوټي جارو ته نظر واچو چې څنګه په کوټه کې حرکت کوي. بیا نو دا یو فکر راته پیدا شو چې دغه ډول تخنیک د اوبو لپاره هم جوړ کړم.
په لابراتوار کې په کوچنی کچا پیل کول ننګونه د داسې حبابونو تولید چې ترې ورشتي نازک وي ترڅو د امکان تر حده ډېری پلاستیکي ذرې ذخیره کړي. لومړنی نمونه چې لومړنی چا پورته ویل کیږي پر یو هاوس باندې تجربه سو د دامان د چیم د پاره لومړنی بریالیتوب. تروبو لاندې ټکنالوژي دا ډول عمل کوي. په 2 مترو ژوره کې حبابونه راڅرګندېږي. په هر لیټر کې 2 میلیونه دانې پلاستیک او اوبه یو له بل سره نه مخلوط کیږي، یعنی لکه اوبه او تیل. دا له هوا سره توپیر لري کوم چې پلاستیکي ذرې ځان ته راکشوي. له همدې کبله هغوی په حبابونو کې ذخیره کیږي. پلاستیکي ذرې پر حبابونو باندې مشلي او په دې ډول د اوبو سطح ته راځي.
دا ټکنالوژي دا سیستم په هر ځای کې کارول کېدای شي، چیرې چې د میکرو پلاستیک راټولولو مرکز وي او یا هم جوړیږي. او موږ له اوبو سره په مخکنیو تجربو کې د رود له اوبو څخه د میکرو پلاستیک 90% لري کړل او هغه هم پرته له کیمیاوي موادو، یوازې د میکرو حباب له خالصي ټکنالوژي یا په اصطلاح هوا په مرسته.
په وچه کې په پراخه پیمانه د لومړنۍ دستګاه د نصب په زړه پورې انځورونه، خو له ورته ټکنالوژي سره حبابونه ډېر څه ترسره کوي خو د انرژي لګښت یې زیات دی. بله ستونزه، کوچني ژوندي موجودات لکه پلانکتون هم کولی سي له حبابونو سره یو ځای د اوبو لوړې سطحې ته راسي. بیا به نو په اوبو کې خوراکي مواد کم سي. له همدې کبله باید دغه نوښت په مشخص ډول عملي سي، یعنی په هغه ځای کې چې ډېر میکرو پلاستیک سره یو ځای کیږي. شبداوی چې په ډیرو ککړو رودونو لکه آسیا کې مخکې لدی چې دغه پلاستیک سمندر ته ورسیږي.
زموش پا مخ کلا دینی چلنجون پراتی دی. موش باید وګورو چې د میکروپلاستیک تجزیه کول، یعنی په اړوند اوبو کې د میکروپلاستیک موندل لا تر اوسه یو ډیر لوی ستونزه ده. مثلا موش کولی سو په استیلا د پلوړو له انبار ستن را وباسو، خو اول باید پلوړ پیدا کړو.
په 2018 کال کې به دغه تخنیک بازار ته عرضه سي. د دې لپاره چې تر هغه وخته کافي بودیجه ولري، د جرمني دولت یې لګښت پر غاړه اخیستی دی.
که یو داسې سفر ولرئ چې هم مساعد تیر شي او هم له کلتوري تنوع خبر شئ، نو څنګه؟ هو، داسې یو سفر د آلمان او پولند ترمنځ امکان لري. د هرې اونۍ په پای کې د برلین او بریزلاو ترمنځ یو اورګاډی نه یوازې مسافر انتقالوي، بلکې د اورګاډی مسافرو ته د لارې په اوږدو کې بیلابیل کلتوري، ادبي او تفریحي پروګرامونه هم وړاندې کیږي، او په دې ډول په دې سفر کې ډېر معلومات ترلاسه کوئ. دا مفکوره هغه وخت رامنځته شوه کله چې بریزلاو د اروپا په کلتوري مرکز واوښت.
یوه چټکه سیلفي فرانسیسکا او کلیمنس دا اول ځل لپاره په آلمانی پولنډي کلتوري ریل کې سفر کوي. دا د ریل ګاډو له نورو سفرونو څخه بیل سفر دی. دلته لار وهل په خپله یو هدف دی. له برلین تر بریسلاو پورې په موزیک، نڅا، ادبیات او هنر سره
موږ ډیر خوشحاله یو چې د اونۍ په پای کې بریسلاو ته سفر کوو. له همدې کبله مو دغه ډول سفر انتخاب کړ. زه فکر کوم چې هغه به ډیر خوندور وي. اوس لا په ریل ګاډي کې یو څه کلتوري پروګرام وینو، وروسته به یو کنسرت هم وي.
ما تر اوسه پولنډ ته سفر نه دی کړی چې دا یې د هیجانۍ وجه ده. دا ځکه چې زه په شرقي اروپا کې را لوی سوی یم او دا یې یوه برخه ده.
د بایسکلونو د درولو په ځای کې د موسیقي دغه ډلې خپل سټیج پرانیست. هغوی له اوکراین څخه دي او له دیرشو کلونو راهیسې په برلین کې ژوند کوي. په کلتوري ریل کې هغوی د روسي سوینګ او د قهوې خانې ګډه موسیقي غږوي. د دغه ډلې لپاره هم لومړنی کنسرت، یعنی پر لار مل مخاطبینو ته یو څه وړاندې کول.
دا ډېر عالی دی. دلته خلک دي او هغوی علاقه لري او غوښ درته نیسي، ځینې حتی نڅیږي هم.
لامدې کبله ډېرو مسافرینو همدغه کلتوري ریل انتخاب کړی دی. که څه هم د یورو سیټي ریل په مرسته به خپل هدف ته ژر رسېدلی وي. د ځینو بیا فولکلوریکه موسیقي خوښیږي او هغه کسان هم پکې شامل دي چې له اوکراین څخه تښتېدلي او په پولند کې غواړي خپل ملګري وویني.
ډېر اعلی، کاش کې تل هم داسې وای. دا چې خلک خوشاله دي او په خندا او خوشحالي سره په دغه ریل ګاډي کې سفر کوي.
د دغه سفر شعار دی هغه څه چې موږ سره متحد کوي، په خاص ډول د جګړې پر وخت ډېر مهم دی.
موږ باید په ګډه د نړیوالو ناورینونو په وړاندې مبارزه وکړو، یو له بل څخه کرکه ونه کړو. په هر صورت دا مهمه ده چې د اړیکو د رامنځته کولو پروژې رامنځته سي او موږ خوشحاله یو چې دلته په هغې کې ګډون کوو.
له څلورو ساعتونو وروسته بریسلاو ته رسیدل. په 2018 کال کې د اروپا کلتوري مرکز په توګه غوره شوی دا ښار تر نن ورځې یو تورستي مرکز دی. د باندې د سین پر غاړه هیپ موسیقي، میخانه، کلابونه او عصري هنر. د اونۍ په پای کې ټول وخت فرانسیسکا او کلیمنس او نور کلتوري مسافرین وخت لري چې دغه ښار وپیژني. د یک شنبه په ماښام پر ریل ګاډي کې سفر خپل اغیز پرېښو.
موږ ته په خپل سفر کې معلومه سوه که د آلمان نه نظر ورته وګورو نو موږ ډېری وخت ختیځ ته هېڅکله پاملرنه نه کوو، او همدارنګه ګاونډي پولنډ او چیک ته هم نه، لکه نورو لویدیځو هېوادونو ته چې کوو.
او دا هغه څه دي چې تنظیم کوونکي غواړي. په ګاونډیو هېوادونو کې د هنر، موزیک او بحثونو له لارې د تجسس راپارول.
هغوی په لپټاپ کې اخته نه وي لکه څنګه چې په یورو سیټي او انټر سیټي ریلونو کې وي، بلکې سړی باید سترګې پرانیسي، له کړکیو څخه وګوري، مقابل طرف له نظره تیر کړي او خبرو اترو ته لاره هواره کړي.
په ساعت کې 100 کیلومترو له سرعت سره دغه کلتوري ریل ګاډی بیرته برلین ته ستنیږي. په ټول دوبی کې د اونۍ په پای کې د ریل ګاډو نوې سفرونه له مختلفو پروګرامونو سره وړاندې کیږي.
هر هیواد خپل ځانګړی کلتور، ځانګړي دودونه او ځانګړی فولکلور لري. سندرې او نڅا د لاتویا د هویت برخه ده. همدا څه دا هیواد د دې جوګه کړ چې د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال خپل دغه هویت وساتل شو. په دغه هیواد کې هر 15 کاله د سندرو او ترانو یو فستیوال جوړي. دا ځل پکې بزګر ارماندس پرودونس هم شامل دی چې له نڅا سره سخته مینه لري. راځئ چې د لیتویا له دې ځانګړي میلو مو خبر کړو.
څو وخت یو ولس آزاد، متحد او خپلواک وي. د لاتویا د ولس لپاره هغه وخت چې سړی سندري وای او نڅیږي. په هرو 15 کلونو کې د ختیز سمندر پر دغه هیواد باندې سندري او نڅاوي حاکمیت کوي. د یو نیم سل کلونو راهیسي په نانوي سندرو، نڅاو او میلو سره
داسې انسانان شته چې پرته له دغه فستیوال څخه ژوند کول نه غواړي.
یا په پرنسپ یو چن
زه په موسیقي په سیلیوانه يم، هغه ما خوشاله کوي، هغه زما په وینه کې ده.
الینا روسی ده او ارماندس له لیتویا څخه دی. په یو هیواد کې دوه کلتوره، له سیاسي پلوه سخت یاري کی، خو د فستیوال پر وخت هغه کوم نقش نه لوبوي. دلته ټول سره متحد دي، خو مخکې له دې چې وروستي عالی کنسرت تر سره شي ډیر تمرین کیږي. 15 کاله دوه ځله په اونۍ کې دا الینا ایګو شیواله پارا دغه ترانی لاتویاته دروازه پرانیستله. هغه په 1998 کال کې د اول وار لپاره د سندری په فستیوال کې برخه واخیسته. هغه وخت نو موړی روسی په مسکو کې ژوند کاوه، خو د هغې نیکونه د لاتویا دي.
زما د مور د پاره سخت و. کله چې زه وکلنه وم نو مور می په مسکو کې د لاتویا سفارت ته لځان سره بوتلم. هلته په اونۍ کې یو ځل د یک شنبه په ورځ یو لاتویایي مکتب و. په دې ډول می پیل وکړ چې د لاتویا له کلتور سره بلد شم.
کله چې الینا خپل په یو کورس کې سندري ویلې، نو یو ورځ د میلمنی په توګه ریګا ته دعوت سو او هلته د لاتویا پر پلازمینه مینسو. په 2014 میلادي کال کې د مسکو د موسیقي د شوون کې دلته راکړه سو. نن ورځ الینا په لاتویایي روسی ابتدایي مکتب کې د موسیقي درس ورکوي. کله الینا لپاره سندري د هویت جز دی، نو د ارماندس لپاره بیا نڅا. ارماندس د لاتویا په لویدیس کې سمندري بوټي کوي. دا تر نڅا وروسته د ارماندس دوهم شوق دی.
کله چې زه او زما خور له ماشومانو، مور او پلار به مو د نڅا د زده کړې لپاره لیپایاته بیولو. د نڅا د تمرین لپاره به مو 10 کیلومتره په موټر کې مزل کوو. لاغ رئیس نڅا زما د ژوند مهم جز ګرځېدلې ده.
په لاتویا کې سندرې او نڅاوي یوازې یو سرګرمي نه ده، هغه پتیره بیا د لاتویا د هویت او بنسټ نمائندګي کوي. په دغه هیواد کې یو اونۍ د سندرو او نڅاو میلیه د ټولو پام را جلب کړی وي. هغه د ریګا په زاړه ښار کې په انانوي مارش سره پیلېږي او په ریګا کې په یو ستر کنسرت سره پای ته رسیږي. په ګډه د هغوی له راڅرګندېدو لږ مخکې الینا او ارماندس یو بل سره پیژني. هغوی تر سهاره پورې میلیه کوي، 10 ساعته. په هغو سندرو سره چې ورته امید، باور او ملاتړ ورکوي.
په افغانستان کې ملي اتڼ یو ځانګړی ځای لري او همداشان ټپا د فولکلور ادب مشهوره برخه ده. زموږ د مخکې افغان ملي اتڼ د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. درنو لیدونکو، زموږ د پوهې نننۍ مجله هم دومره وه. تاسو کولی شئ زموږ د خپرونه او نور تازه سیاسي، علمي او په زړه پورې معلومات د دوچو ویله پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انسټاګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بیا پورې خوښي او روغتیا مو په برخه شه.
بینده های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داوود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. این هفته به یک گرد همایی متخصصان طبی افغان در امریکا دعوت شدیم. این دومین بار است که چنین نشست میان برخی از دکتران افغان در ایالات متحده برگزار میشه و هدف از این گرد همایی ایجاد رابطه میان متخصصان طبی در امریکا و راهنمایی و معاونت با آن افغانهایی که خواهش شمولیت در سیستم طبابت امریکا و کانادا را دارند خوانده شده است. این دومین نشست سالانه گروه از دکتران افغان مقیم ایالات متحده و کانادا است. این متخصصان بخش صحت برای ایجاد ارتباط میان یکدیگر، قدردانی از زحمات کادرهای این بخش، همکاری و راهنمایی به دکتران جوان در امریکای شمالی و فراهم کردن زمینه همکاری به مؤسسات تحصیلات عالی و شفاخانه ها در افغانستان گرد هم آمدند. تلاش کردم با چند تن از دکتران افغانی که در این نشست حضور دارند صحبت کنم و از تجارب آنها آگاه شوم که چگونه توانستند در امریکا موفقانه در بخش صحت تحصیل کنند و وارد کار شوند. همچنان از دکتران شرکت کننده در این نشست پرسیدم که دکترانی که در افغانستان تحصیل کردند و حالا به امریکا پناهنده شدند چگونه می توانند اینجا وارد بخش صحت شوند و موضوع دیگر این که متخصصان بخش صحت در امریکا چگونه می توانند با مؤسسات تحصیلات عالی و شفاخانه ها در افغانستان همکاری کنند. دکتر امینالرحمن شمال یکی از برگزار کنندگان این نشست است و در ابتدا با ایشان صحبت کردم تا معلومات بیشتر در رابطه به این نشست حاصل کنم. دکتر سبی، یک دنیا تشکر از اینکه به ما فرصت دادین تا با شما کوتاه صحبت‌های در رابطه با نشست متخصصان طبی امروز در ایالات متحده داشته باشیم. اما قبل از این می‌خوایم با شما کمی آشنا شویم. میشه خود معرفی کنین، بگین که در کدام بخش صحت شما مصروف کار هستین؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نام امین الرحمن شمال است. من از فارغان طب کابل هستم، سال 1366. یک مدتی در فاکولته طب کابل استاد بودم، بعد از فراغ مهاجرت به پاکستان به پانتون دعوت جهاد در پاکستان 5 سال اونجا باعث استاد در فاکولته طب تدریس نمودیم و یک پانتون اسلامی دیگر هم بود و در پاریس یک کلینیک شخصی در خدمت مهاجرین افغان بودم، تداوی امراض جلدی و امراض داخله را و هم در یک بخش روانی مدصوف خدمت در پاکستان بودم.
بسیار خوب. شما از امریکا آمدین؟
ما به سال 93 تقریبا 30 سال میشه به امریکا هستم. در اینجا امکان بدن شروع به خواندن درس ها و امتحانات بورد امریکا است کردم. در ظرف 2.5 سال تمام امتحانات را پاس کردم. تقریبا مدت 4 سال در نیجرسی رزیدنسی کردم در رشته سایکایتری و 1 سال بعد فلوشیپ در رشته ادیکشن مدیسن. فعلا باعث متخصص امراض روان عقلی و روانی و همسر متخصص معتادین الکل درگ به حساب امریکا، ادالت سایکایتریست هستم و ادیکشن اسپیشالیست.
میخوایم بدانم که هدف از نشست امروز چی است؟ هیچ نشست تکی برگزار کرده، موضوع چی است؟ کی ها دعوت شدن؟
ما شروع کردیم یک گروپ از دکترای سنفی های خود شروع کردیم به سال 2018. تقریبا یک گروپشان را به دعوت کردیم به منظر خودم و نامدن به سال 2019 به یک ریونین به استانبول ترکیه از سراسر دنیا دکتر صاحب آمدن شرکت کردن. یک گزمایی خوب بود. بعدا به شکل رسمی خواستیم تمام افغانها را در این شامل بسازیم. دکتر صاحبی که ملاو که دکتر هستن دکتر نیستن، دکتر نشدن و یک در افغانستان دکتر بودن و اینجا دکتر هستن و حتی دکترهای نو جوانی که در اینجا خواندن و دکتر میشن، رزیدنت مدیکل استودنت، دکترانی که باعث نرس یا تکنیشن یا در دیگر مسائل طبی مصروف هستن و در افغانستان دکتر بودن، میخوان اونها رو تماشا در طرف سطح یک سطح بیاریم که بتونیم اگه خدمت کنیم و به خصوص به جواب سوال شما که خدمت به جوانان دکتر صاحبایی که تازه از افغانستان آمدن و میخواین در این محیط مثلا در سیستم تبابت امریکا و کانادا شامل شوند راهنمایی و کمک کنیم. چون وقتی که ما آمدیم 30 سال قبل تعداد دکتر افغان بسیار محدود بود و بسیار مشکلات رو دیدیم تا امتحان ها رو پاس کنیم تا خود به رزیدنسی و به سعی برسانیم که دکتر شیم. خداوند کمک کرد امروز که همین گروپی که ما هستیم یک جا شدیم که بتونیم که یک ریونیه را جور کنیم که افغانا رو دوباره با هم یک جا بسازیم که یکی از اهداف همین گرده همایی ما کمک برای دکتر صاحبای هستند که اینها رو معرفی کنیم بیاریم یک جای و بتونیم که یک نتورکینگ شود که کی کیا در کجا هستند و کدام مرحله هستند، چقدر ما میتونیم به اونا کمک کنیم، چند سال میشه تبابت کردن، چند سال میشه از تبابت دور ماندن و چی قدم میتونیم یک بحث یک راهنما و مشاور میتونیم برای اونا خدمت کنیم.
دو مسئله بر من نسبتا دلچسب است، میخوایم از شما معلومات بگیریم. یک این مسئله که یک تعداد کثیری از افغان ها تازه به امریکا آمدن و در بین از اینا من یقین دارم کسایی هستن که علاقه مند رشته تبابت هستن، اونا چطور میتونن در بخش تبابت در امریکا درس بخونن؟ اگر کوتاه میره خلاصه کنن، یک کسی یک جوانی که امروز سنف 11 12 مکتب است چگونه میتونه که با چی راهکار را پیش روی بگیره که او در آینده یک دکتر خوب شود؟
دکتر صاحبای در جمع خود داریم که نو این مرحله را تیر کردن در امریکا، کسایی که اینجا دکتر صاحب در این گروه ما هستن، کسایی هستن که اینجا درس مکتب خوندن، مدیکل اسکول یا فاکولتی ته بخوندن، دکتر شدن، فعلا دکتر هستن یا رزیدنت هستن یا استودنت هستن که در این گروه انوایت شدن و امروز در پروگرام ما هستن. ما از اینها استفاده میکنیم که برای جوانایی که آرزو دارن که اینجا دکتر شدن، شینیا فرش هستن، تازه هستن و تمام معلومات دارن که باز یک نتورک یک سپورت شون.
چطور کدام منبع است که اینا مراجعه کنن؟ همین جمع سوالا رو
منابعش اینمی ریونیون های ماست، اینمی گردمایی های دکتر صاحب هاست که یک کنکشن نتورکینگ بین هم دیگر بسازیم، کورنمایی شیم. پروگرام ها زیاد است، مثلا اگر ما بخوایم پسر ما بخوای دکتر شد تو برای بر مدیکل سکول در امریکا زمینی هر چیز مساعد است، به شرطی که شما توان انرژی داشته باشین، فرصت داشته باشین، موتیویشن داشته باشین و بخواین که بشوین، هیچ چیز امپاسیبل نیست. دیگه راه هستن و راهنمایی هایی میکنیم ما برشان چی استپ باید تایی کنن به اون مرحله برسن.
دکتر صاحب میشه خودم معرفی کنین و بگوین که حال در امریکا چی مسئولیت و مسئولیت دارین؟
نام دکتر صوفیا هایل است. من قبلا شفت سرویس نسای اولادی و ابستریک فستولا در شفاخانه کیور در افغانستان بودم و مدت 5 سال میشه که در امریکا همراه فامیل خود زندگی میکنم. در اینجا من سلسله تحصیلات خود پیش بردم و فعلا در بخش کلینیکال ریسرچ مصروف کار هستم.
بسیار خوب. میشه در رابطه با نشست امروز که یک تعداد از دکتر صاحبای افغان در امریکا گرده هم جمع شدن بر ما معلومات بدین که هدف از این مجلس چی است و شما چی میکنین در اینجا؟
هدف این مجلس در قدم اول یک گرده همایی یا ریونین دکتر هایست که در امریکای شمالی به شمول ایالات متحده امریکا و کانادا هستن. عمدتاً سوشالایزیشن است که دوستا و همکارا و دکترها بعد از یک مدت زیاد همدیگه خود میبینن و زمینه نتورکینگ و زمینه ارتباطات برقرار میشه و در ضمنش در قدم های بعدی هدف است که این ارگانیزیشن یا امی گردهمایی هدف عمدتاش است که در آینده بتانن راههایی را جستجو کنن که برای دکترهایی که تازه به امریکا میاین و با سیستم تبابت اینجا بلد نیستن کمک برشان فراهم شد و بتانند که خدا باعث دکتر دوباره ریسرتیفای شوند داخل امریکا و در قدم های بعدی پلانی است که دکترهایی که در افغانستان هستند برنامه درسی برشان ایجاد شود از طریق آنلاین و یا اگر خدا بخواهد که امکانات رفتن باشه و برشان سلسله کنفرانس ها یا لکچر های داده شود که اونا بتانند که از معلومات اپ تو دیت طبابت در دنیا مستفید شوند.
بین اگر فرض کنیم کسایی که با اسناد طبابت از افغانستان آمدند و اینجا میخواین که در بخش طبابت کار خود پیش ببرن، امی مسیر چگونه است؟ آیا آسان است؟ مشکل است؟ کیها میتونه موفق شود در این بخش؟ کمی مختصر معلومات بدید. میفهم که این معلومات بیشتر کار داره، اما به طور مختصر اگر به می افراد اگر شما معلومات بدید، معلومات شما چی خواهد بود؟
والا درست که در امریکا هر کسی که از ولو که فارغ طب داخل امریکا باشه یا از هر کشور دیگه باشه، اینا یک امتحانات است که به نام یو اس ملی میگن، اونا را باید پاس کنن. و برای زو کسایی که فارغ طب در افغانستان هستند، صرف نظر از اینکه اونا چند سال کار کردن، تخصص داشتن یا نداشتن، اینا تمامشان در یک لیول قرار میگیرند. در قدم اول اینا باید خود تثبیت کنن که اینا در افغانستان دکتر بودن، که هم یک پروسی یکمک وقتگیر است که تمام اسنادشان باید انتقال داده شود و توسط یک ارگانیزیشن از اینجا در امریکا او به رسمیت شناخته میشه و تثبیت میشه که اینا دکتر بودن. بعد از یک امتحان است که سه مرحله داره یا سه به حساب استپ داره و این استپا را باید همگی سپری کنن، ولو که یک فارغ، یک تازه فارغ بوده از فاکولتی طب افغانستان و یکی مثلا یک متخصص بوده که 20 سال یا 15 سال کار کرده، همگی تقریبا در یک لیول قرار میگیرن که امتحانا را باید سپری کنن. بعد از اینکه امتحانا را سپری کردن به عیس دکتر در اینجا شناخته میشن یا یکی همو لایسنس به عیس دکتر به دست میارن، ولی کسی نمیتونه به عیس دکتر در اینجا پرکتس کنه تا زمانی که پروگرام تخصص خود نگرفته باشه، که هم یک مرحله نسبتاً چالنجینگ است و مشکل است که باید با یکی از پروگرام های ریزیدنسی قبول شون که یه مچنگ میگن و باز باید اپلیکیشن داده شود به یک پروگرام. و اینجا هم پروگرام های تخصص یا ریزیدنسی فرق میکنه از 3-6 سال تا بالاتر، نظر به اینکه مثلا به کدام پروگرام آدم اپلای میکنه یا میخواه. بعد از اینکه دوره تخصص تکمیل شد، باز بعد از او اینا میتونن که مثلا باید متخصص شروع به کار کنن. خب پروسه رو ما گفتن نمیتونم که آسان است و نه گفتن نمیتونم مشکل است، وقتی که هیچ مشکلی در دنیا نیست که آدم او را با سعی و تلاش خود آسان ساخته نتونه. که یک مقوله معروف است که میگه کسی که کور از میان برداشت، از دور کردن سنگریزه ها شروع کرده بود. از خاطر من نمیخوام مخصوصا دکترای جوان دسکریج کنم یا اینکه مثلا جرأتشان کم شوه. و ما افغانا فضل خدا استعداد بسیار خوب داریم، بسیار توانایی خوب داریم. حتی من به یاد دارم که در شرایط بسیار سخت ما درس خواندیم یا میالم، یعنی اونقدر شرایط مطلوب برام اگه نیست، ولی با سعی و تلاش انشالله همه چیز میشه. و اگر آدم به حسابی داشته باشه، پلان داشته باشه، 100% انشالله به موفقیت میانجامه.
آیا افرادی که در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان درس خواندن، چقدر با آسانی میتونن این جمعی امتحانات سپری کنن؟ آیا امکانات مواد درسی که در افغانستان وجود داشت چقدر نزدیک است با چیزایی که در امروز در امریکا رایج است؟ آیا یا اینا باید از هر چیزا را بخونن یا نه امو درسایی که اونجا خواندن به دردشان میخوره؟
این سوال بسیار خوب است. مثلا من برتون یک مثال بسیار خوب امی گردمای امروز برتون دادم میتونم. شما در این گردمایی که امروز است یا امیر یونین دیدم، میتونید که بسیار زیاد دکترای افغان فضل خدا پوزیشن های بسیار بلند در امریکا دارن. اینا دکترای تاپ هستن در مؤسسه کار خودم، شفاخانه های خود، هر جایی که کار میکنن. این تو مانا میتا که اینمی دکترای بودن که از افغانستان اومدن. حتی دکتر سایبای است که 20 سال پیش 30 سال پیش تو بابت در افغانستان تکمیل کرده بودن. ولی اگر آدم مقایسه کنه امروز تا 30 سال پیش، خطاب امروز بسیار تغییر کرده همه چیز. امروز امکانات بسیار زیاد است، اینترنت است و امکانات از اینکه آدم درس بخونه و از منابع بسیار معتبر جهانی استفاده کنه فوق العاده زیاد است. از خاطر مثل که من پیشتر گفتم، ما افغان ها فضل خدا بسیار استعداد خوب داریم، بسیار پشتکار خوب داریم و فقط یک ریویو یا یک مرور کار داره که ابو درسایی را که خواندن مرور کنن و یک مقدار مثلا توجه کنن و من مطمئن هستم که میتونن از امتحانا را پاس کنن و فقط یک اراده و عزم و یک مقدار کوشش و زحمت بکار است.
کدام پیام دکتر سیبا که داشته باشین برای دکتر سیبا در امریکا، برای دکتر سیبا در افغانستان؟
والا پیام ما ایست که در قدم اول ما باعث یک خانم، باعث یک زن و کسی که ما بیاد دارم که ما چقدر علاقه داشتم که درس بخونم و فضل خدا تانستم و ما بسیار زیاد جگرخون میشم امی که دختران هم میتونن در افغانستان درس بخونن. و پیام ما ایست که اگر کل ما شما بتونیم که یک همصدا شویم و زمینه را مساعد بسازیم بر تمام جوانان، مخصوصا بر دخترای افغان، که مکتبا برایشان باز شود، تحصیلات عالی برایشان باز شود و ما بتانیم در آینده یک جامعه مرفه‌تر داشته باشیم.
غواړم اوایم چې زمونږ د ګډو ناستو بل مهم هدف دا دی چې موږ په ګډه سره وکولی شو د هغو استادانو او شخصیتو څخه قدردانۍ او یادونه وکړو چې تل یې د طبابت د مسلک په برخه کې وړتیا ښودلې ده او واقعا چې د ستاینې وړ دي.
زما نوم شفیقه الاهیار، مونټریال کې اوسېږم. تقریبا مونټریال کې زه د فاکولټي استاد یم چې او سره یو آی وی فرتیلیټی کلینیک کار کوم. د دې محفل موږ یو ګروپ د ډاکټرانو چې افغانستان طب فاکولټي نه فارغ شوي اوسو ټول یو ځای شو، دا پروګرام هم جوړ کړ چې کال کې یو واري ټول دوستان یو بل سره یو ځای شي، هدف یې خپل پخواني دوستان پیدا کړي او نتورکینګ جوړ کړي، سوشیالایزیشن چې همدغه خپله زمینه د دې برابرۍ چې آینده کې د علمي او تحصیلي کومکي پروژې د افغانستان خلقو لپاره انشاءالله جوړ شي.
تاسو د افغانانو ونډه په د امریکا په بابت کې څنګه وینئ؟ څنګه دي د افغان ډاکتران سره هم ډاکتران په امریکا کې؟
د افغان ډاکتران عینه هغه په سبب دي چې لکه د امریکایان ډاکتران خپل ځانونه، خپل سخت امتحانونه، خپل ریسرچونه ټول کړي، کتاب پابلش، کتابونه، خپل ارتیکلونه ټول چاپ کړي دي او غیر د دقیق ډیر یو ښه اخلاص نور افغانان ته لري چې هغه سره کومک کوي.
این مهمان عزیز و گرامی ما محترمه دکتر صاحب نفیسه جان مجددی هستند که از جمله
تاکید و تشویق والدین مرحوم ما اموال بر تعلیم و تحصیل ما چارخورا بود. تا اندازه ای که خواهر بزرگ ما از طفولیت به مرض رکت مبتلا بود و به خوبی را رفته نمی توانست، والدین ما برای او یک شخص را استخدام کرده بودند تا او را به پشت خود به مکتب ببرند. والدین مرحوم ما تنها در فامیل ما یگانه اشخاصی بودند که دخترای خود را به مکتب فرستادند. بعد از فراغت از لیسه زرغونه توانستم با کمک و تشویق کاکای مرحومم با رزوی دیرینه خود موفق گردیده و شامل پوهنزه طب کابل شود که در شفاخانه مستورات تدریس میشه. پوهنزه طب کابل برای اوناس در سال دوم تأسیس بود. در آن زمان نسبت تأسیس به سابقه فاکولته طب اوناس ما محصلین خیلی قدر و عزت داشتیم.
زمانم ناصر اوریا در کابل پانتون در طب پوهنزی فارغ تحصیلیم. په 1990 کال کې د یونیورسيټي اف نبراسکا میډیکل سنټر لخوا یو تحصیلي بورس مو واخیسته او دلته راغلم. وروسته له دې چې میډیکل ساينس کې ماستري واخیسته، هغه د امریکا یو اس ایم ایل یونیورسيټیز میډیکل لایسنسینګ ایگزام دا جنم تیر کړل. وروسته پیسې ډاکټر د څو کال کې چې کار کوم، ابتدا کې د نبراسکا ایالت کې ومه، یو لنډه موده په سیاتل واشنگتن سټیټ کې پیسې ډاکټر کار وکړ او له 2000 پګم کال تر نن ورځې چې ولس کال کې د ټکساس د سان انټونیو ښار کې پیسې ډاکټر کار کوم.
ماشاءالله ډاکټر سټیټ، لکه څنګه چې پوهیږي یو زیات شمیر افغانان په تیرو دوو کلونو کې امریکې ته راغلل. په دې جمع کې یو شمیر ډاکتران هم سته خامخا او یو شمیر داسې ځوانان هم خامخا سته چې دوی علاقه لري د طبابت برخې ته راسي. یو افغان چې په افغانستان کې درس ویلی دی، مکتب لوستلی دی، یا افغان چې په افغانستان کې طبابت لوستلی دی، هغوی ته څومره د دې شانس شته چې په امریکا کې د امریکا د طبابت په سیستم کې وکړی سي ډاکټر سي او موافقه سي او وکړی سي یو ښه ډاکټر واوسي؟ دا شانس څومره دی؟
دسته دا مربوط به شخص ده، دا مربوط به دینه رسای کوم پانتونه فارغ سای کوم ملکت کې درس ولای کسای دا علاقه مندی ولری. دلته په امریکا کې مثلا څو لسیزه کې چې یو زیات شمیر افغان ډاکټران په حیث ډاکټر کار کوي، او دا اکثرا فارغ تحصیل دي پانتون د تپ پانتون پانزي دي کابل پانتون او يا د ننګرهار پانتون چې خو وخت نو پانتون نه نه و او فیلن د قندهار پانتون د هرات پانتون او د مزار پانتون نه موږ ډاکټرانو لري چې هم دي چې د ډاکټر پیسې کار کوي یعنی ک زه دغه کار کوایسم که سلهاو نور افغان ډاکټرانو دا کار کوایسي زه فکر کوم هر نفر دا زمينه مساعده ده فقط تلاش بله څو کال باید سعی ډیر زیات کار وکړي تفاوت خو په هر جامعه کې مشکل کار ده ځکه چې د انسان د روغتیا سره سره کار لري او طبعا تفاوت له وسی بهر ده اما هر نفر دا کولای شي چې دغه علاقه مندي ولري یعنی که هغه نفر چې امریکایی ده او عمر زحمت کوي چې ډاکټر سي امریکایی ډاکټر کې کده هر نفری کده افغانستانی کده هر بل مملکتی که عین رقم زحمت وباسي د امکانات ورسسته امریکا کې کسای د وقته کې نيسي واقعا چې د اپورتونټی ملک ده هر نفر چې زحمت وباسي هر چیرې چې وګوري رسیدای شي او افغانان د نه استثنا نه دي زه زغر د وایم چې افغانان ډیر په استعداد خلق دي نه په دې خاطر چې زعفانه فقط یو سیستم ته ضرورت لري متاسفانه چې موږ هغه نشه هغه خلق چې موږ ته سیستم جوړي هغه نه قبل او کده سیستم دلته ای افغان ځان په کار شي انجینر انجینر کی ډاکټر ډاکټر کی خو تاسو سره یو د 10 سال کې راځي چې د فامیل د مثلا د کورنۍ مسؤلیتونه مسلې په غاړه لري لږ سره مشکل ده اما ناممکن نه ده په یقین درته چې هر افغان چې وګړي کولای شي مګر تمن بګرام باید ولري اما په دې په سړی باید ونه ګرځي ځکه چې ما په کابل کې مثلا افغانستان کې داسې استادان نه درلود یا داسې سیستم نه و استادان خو واقعا په هغه سویت سویو کې ډیر زیات زحمت کې خلک و مګر تواد د سړی له صفر شروع کیږي په واقع کې یعنی که هغه زحمت وګرځي څو کاله زحمت ټول عمر راحت په هر رشته کې چې خصوصا تواد کې او تواد یو لذت لري دا قداده چې ته هم خدمت کې په عین حال کې لذت لري او په عین حال کې یو مادي یعنی پاداش هم ډیر عالی ده
اسمت الله حاتمین میگم امریکای ته په 2000 کال کې راغلم او فعلاً پاست کلینیکل پروفیسر په کالیفورنیا یونیورسيټي سان دیګو کې 2000 کال هر کال چې تیریږي تعداد مخارج مسلین او چمپیونونه تیر کړي زیاتېږي نو دماغ شخصي توصیه دا ده چې دیو شي کولای په ډور کوم ورځ سره چمپیونونه تیر کړي کله چې کینمره واخیستل چانس دې زیاتېږي والے بعض وختانہ مشکلات دادی چې دی بعد امریکایي مسلین سره رقابت کوي امریکایي مسلین اکثرا شدی یوازې نمرې نه چې بیا دلته په امریکا کې شپونو کې کار کوي شناخ لري وی کوله سي ډیر ښه لیټر اف ریکمنډیشنز د خپل استادانو نو واخلي نو وی چې دی په تناسب باندې وی زیات امکانات لري چې رزمنسي ته داخل شي یوازې نه شي چې خارجي مسلین کوله سي دار چې خپل هي نمرې واخلي
بری تقریبا حدود 25 سال یا بیشتر از او در جامیکا هاسپیتال مدیکل سنتر با گفته دوست عزیزم دکتر سر عبیب جان افغان جامیکا مدیکل سنتر در اونچه باعث اسوشیت دایرکتر پولمنری و کریتیکل که باعث معلم کار کرده دکترهای جوانی که در رزیدنسی می آیم و در فیلوشپ می آیم و اون را ترین کرده بعد وقت ما رفتم کابل ما رفتم به پانتون فاکولته طب کابل استاد بزرگوار ما خداوند مغفرتشان کنه میر محمد اجازی همگی بزرگوارا اینجا به نام میشناسن او وقتی که ما کابل ترک کردم من برای کار میکرد مرا که دید در بغل گرفت اشکای چشمش جاری شد هیچ من اعلان نکرد که کجا بودی و او یه خواهش داشت گفت که دکتر سر جوانای ما نه کتاب دارن نه استاد دارن، نه رهنما دارن، مثل گلای خود رو وارستن. تو که رفتی امریکا کوشش کن کمی تمام دکترهایی که در اروپا و امریکا سینا رو تشویق کن که بیاین با وطن قرضای خود ادا کنن، با وطن خدمت کنن، تجارب خود شریک بسازن. ما یک انجمن رو تأسیس کردیم در 2007، فقط چند ماه بعد از اون، به نام دکتران برای افغانستان. وقتی دا دوستان ما و ما شون گفتم که نمی مشکل در اونجا وجود داره، نه معلم از دکتر صاحب کتاب داد پیششون، مریض امرایشون کتاب خود رو باز میکردن، ورق میزدن، هر چی دلشون میخواست میکردن. جوانا گلای خود رو به هر صورت یک تعداد دکتر صاحب، دکتر صاحب زبی عدیب، دکتر صاحب سنا، دکتر صاحب سجاد، دکتر صاحب امان شمس، دکتر صاحب اعظمی، یک تعداد دکتر صاحب بسیار لطف کردن، یک سلسله مواد ترتیب دادن. به اون وقت انترنت نبود و ما مجبور شدیم در جام درایف، در دی دی دی، در سی دی، در هارد درایف اینا رو داخل کنیم. در حدود 2000 پریزنتیشن لکچرهایی که موضوعاتی که بسیار به کار از ضرور است به تلویزی افغانستان تشکیل میتن به فارسی، به پشتو، به انگلیسی، اینا را جمع آوری کردیم. به تمام پانتون ها، پانتون ایراد، قندار، جلال آباد، مزار شریف، همگی از اینا به اونا روان کردیم و اونا در هارد درایو دارن که به انترنت ضرورت ندارن. سیمینارهای طبی ما از طریق زوم در داخل افغانستان ادامه دارد. تیم دکتران برای افغانستان فوق‌العاده فعال است. در هفته آینده از ما خواهش کردن پانتون طب قندار، پانتون طب خوست، پانتون طب پکتیا خواهش کردن که ما مشکل توبرکلوز داریم، اگر شما امکان داشته باشه درباره توبرکلوز بر ما صحبت کنیم. امروز هم رای مولوی صاحب صحبت داشتیم، یک میتینگ دیگه امروز داشتیم که خواستم که مسئولین توبرکلوز و WHO رو هم دعوت کنن در میتینگ ما در چهارشنبه آینده. البته اکتیداد کثیری از دکترها از تمام افغانستان حتی از خارج افغانستان هم شرکت میکنن. ما امروز از دکتر سرگوی که امروز در این میتینگ شرکت کردن ما امرای مقامات محترم دولت ما وجوده و تماس هستیم، از اونا خواهش کردیم که سیستم تلمدیسن برای ما بیشتر منظمتر بسازن. البته اونا مشکلات اینترنتی داشتن، امرای انجینیر غلام محمد فدا افته گذاشته ما میتینگ داشتیم که اونا بعد ما وعده کردن که ما امی اینترنت پانتونه را ما برشان آمده میکنیم. ما از دکتر سرگوی که در اینجا تشریف دارن و میفهم در رشته‌های مختلف تجربه دارن، لطفا امرای محترم دکتر سبزبی عبیب یا دکتر اکرم بوری هر وقتی که داخل باشه تماس بگیرین. شما میتونین یک بارم کمک کنین، کانسلتیشن هایشون جواب بگوین. این همیشه که ما میکنیم، میتونیم امیال میتونیم. البته این کارا ادامه دارن، امیدوار هستم که ما شما بتونیم خود منظم تر بسازیم.
یک شخصیت رو معرفی میکنم براتون که بدون وجود از اونا این تیم هیچ است. کسی هستند که راهنمایی‌هایشان، هدایاتشان، حضورشان در پروگرام، در کمیته ما نه تنها جای افتخار است، به اندازه قابل قدردانی و بزرگواریشان است که همراه ما هستند. دکتر صاحب قدرت الله مجددی، دیگه اینا سالهای متمادی زحمت کشیدن چی در امریکا و در افغانستان، خدمات شایانی در 40 سال اخیر در افغانستان با وجودی که از سابق ترین دکترهای ما هستن و از خدماتی که اینا کردن، باور کنین ما جوانا تا نمیتونیم بذریشه بکنیم بخود با امی جمعی حالی که بمی سنده که هستن، فعلا هر روز کانسلتیشن میگیرن از افغانستان بر دکتر سبا کار میکنن. متخصص نسای ولادی هستند، در امریکا سالهای متوادی به حیث لایسنس فیزیشن کار کردند. از در افغانستان تمام دکتر صاحب اکتیاد که اینجا هستند از زحماتشان که در ترین و تربیه معصدین دکتر صاحب و متخصصین خدمات به اندازه زیاد و شایان نمودن. قدردانی میکنیم، خوش هستیم که ایشان را در جمع خود داریم.
اینجا عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا بسپارم.